دوستانو دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د دفاع وزارت وی طالبان وی ک القاعده وی او ک داعش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني افغان امنیتي ځواکونه به پر ضد جګړه وکړي. د هلمند په نادری کې جګړه دوام لري او د دې سیمې خلک لراز راستون سره مخ دي. د دې خلکو د ستونزو په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. خو په سر کې لا محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په هوکړه لیک کې لا هم د ځینو موارد وضاحت ته اړتیا شته. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکو پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشر محمد امین کریم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په موافقه لیک کې ځینې مواردو ته د ځینو مواردو توضیح ته اړتیا شته. د یوې نهایي شوې سند مخکې جناب رئیس جمهور او د حزب اسلامي مجاهد امیر ته استول شوې. موږ اوس د هغه روښانه کولو لپاره دلته راغلي یو او زموږ غوښتنه دا ده چې اقدامات او زموږ لپاره د سوال وړ موضوعات باید روښانه شي او نور څه مشکل نشته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت د سولې د موافقې متن 25 ماده لري. تیرونی د موافقې د متن یو کاپي ولسمشر محمد اشرف غنی او بل ګلبدین حکمتیار ته د لاسلیک لپاره واستول شو. دا لانه د څرګنده چې ولسمشر غنی دا سند تر اوسه لاسلیک کړی دی او کنه. په هلمند کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون سه شنبه د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي دي. د صدیقي په وینا د روان هجري لمریز کال د پیل په 2 میاشتو کې 21 ملکي کسان وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي. صدیقي پر دې اندېښنه څرګنده کړې چې په هلمند کې د جګړې له امله د ښځو او کوچنیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخم دروازې پورې خوا ته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والي ویان اتولیا خوګانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي مجبور نه دي چې ښوونځي ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم دروازه واوړي. خاغلی خویانی ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول څه ډول ستونزې پیښې شوې دي. په شواک خبري اژانس ته چارواکو په حواله ویلي چې لږ تر لږه 150 زده کوونکي هر ورځ د تورخم دروازې ته نږدې سیمو د پورې غاړې ښوونځیو ته ځي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره وکتل. ولسمشر اوباما او صدراعظم مودي پرون سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې د نوي ډیلی او واشنگتن ترمنځ د یوې دفاعي موافقې پر امکان او د هند د اټومي انرژي په برخه کې د امریکا پر پانګونې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ولسمشر اوباما له صدراعظم مودي سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل د وی مونږ دواړو د خپل خلکو په خاطر اقتصادي ثبات و دی او د فقر لمنځه وړلو لپاره کار ته لمړی ته ورکو. مونږ پر ډیرو مسایلو چې د کارونو سوداګرۍ پانګونې او خلکو ته د زیاتو امکاناتو برابرولو سره مرسته کولای شي غږی دلیو. مودی او اوباما د دواړو هیوادونو د وی ګډې پروژې پر اساس په هند کې د شپږ واټومي ریاکټرونو د جوړولو د کار د پیل لپاره هڅې وستایلې. د هند صدر اعظم بنن چهار شنبه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ولسمشر پوتین پرون سه شنبه په مسکو کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه باید د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګډې هڅې وکړي. د پوتین په وینا روسیې او اسرائیل د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې زیاته تجربه لري او د تروریزم پر ضد په جنگ کې له قید او شرط پرته متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم هم ټینګار کړی چې روسیې او اسرائیل له ګډو خطرونو سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وی له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانې کې غرق شوي دي. د دې ادارې په ریپورت کې چې پرون سه شنبه خپور شو راغلي چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مړو شوو کسانو دقیق شمیر 10,015 تنه دی او دا شمیر تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په داسې حال کې خپور شوی چې اروپایي ټولنې له افریقا د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره نوی پلان اعلان کړی دی. اروپایي اتحادات د نورو کارونو ترڅنګ غواړي په افریقایي هیوادونو لکه نایجیریا، ایتوپیا، مالی او سنگال کې چې زیات خلک یې په غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کوي د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. اروپایي اتحاد به همداراز په لبنان او اردن کې د پانګونې له خصوصي پروژو سره مرسته وکړي. په مدیترانې کې د بیړیو د غرقېدو له امله په وروستیو میاشتو کې د کډوالو د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ریپورټ پر اساس د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2014 تنه د مدیترانې په سمندر کې د بیړیو د غرقېدو له امله مړه شوي دي. هو وروستی خبر هغه دا چې د ډیموکرات ګوند هیلاري کلنټن او د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په نیوجرسي کې تر کامیابۍ وروسته دواړه کاندیدان د سپینې ماڼۍ لپاره سیالۍ ته نور هم نږدې شوي دي. امریکایي ټلویزیونونو په ساوت ډیکوټا او نیو مکسیکو کې هم د ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب خبر ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلنټن لا د مخه د زیاتو انتخاباتي هیئتونو په ګټلو سره د خپلو ګوندونو لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته زیات احتمالي کاندیدان بلل شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دا ملي دفاع وزارت وی طالبان وی که القاعده او که داعش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر ضد به جګړه کیږي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو سربیره په هلمند کې د جګړو اور هغه شان لا بل دی. د هلمند په نادلي کې د جګړې له امله خلک لراز راس ستونزو سره مخ شوي دي.
ځوانان مو دا 15 ورځې کېږي چې په سرای کې ماسره پراته وه تړلې وه. بیا پرون له اخپاڅه د ماجر سره له دغه په سرای کې پراته وه غوره ایستلې دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د مخالفو وسلوالو سره د جګړې سربېره په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخو کې د سیاسینو لاسوهنه دوی ته ستونزې جوړوي.
موږ متاسف یو په دې کې موږ ځوړي د خپل وینو چې د تیز ځواکونو یو ډله په یو خوا په بل خوا باندې په راز کې سیاسي چارواکي.
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د دې ویر شته چې تیره اونۍ د یونان یو ټاپو ته نږدې د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او هغه نورې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني او د جګړې لارې خپله کړې ده د دوی حکومت له نظره توپیر نه لري. جنرال دولت وزیری څرګنده کړه چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره واضحه ده. د دفاع وزارت وایند د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي خبرونه فیسکل ټایمز په یو ریپورت کې په نړۍ کې پر تروریستي حملو او د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو په تازه څېړنه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په 2015 کال کې د داعش په مقایسه زیات بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې تروریستي ډلې فرق نه لري او دوی به پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیری وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیری په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست ګڼي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوشنیان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي هر نوم چې په ځان باندې کېږي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. کدال قاعده وي، داعش وي، که طالبان وی که د داعش گروپ وی او که د حقانی گروپ وی یا بل کوم نوم په ځان باندې کیږدي. بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جاده یي، موږ د هغوی په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوو، عملیات کوو ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری دا خبرې د هغه رپورټ په ځواب کې کړې چې د فیسکل ټایمز خپرونې په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هېواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت په اړه خبر کړی دی. په رپورټ کې په عمومي ډول ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په تېرو کال کې د داعش په پرتله زیاتې حملې کړې او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوې دي. د فیسکل ټایمز خپرونې په وینا تېر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان او داعش هغه نورې ډلې چې د دې هېواد اساسي قانون نه مني د جګړې لارې خپل کړې د افغان امنیت ځواکونو به پر ضد مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړې اوږدېدو ډېر خلک کډوالۍ ته اړېستلي او جنګونه دغلته کم شوي، خو په کلیو کوڅو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سنګرونو کې ډېر خلک اړ شوي چې کورونه پرېږدي او لښکرګاه او نورو سیمو ته کډه وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی وایي کروندګر خپل د غنمو رشۍ ټولوي او اکثره څخه کروندې پاتې شوي او ځانونه تر امن سیمو رسوي. په دې اړه د محمد الیاس دایی تفصیلی رپورټ اورو.
د نکلابات اوسیدونکی نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کډه بروي. دی د جنگونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وایي څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې ښځې او ماشومان د کور وویستل چې جګړه به ختمه سي، خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سوه او د نادلی په دې سیمه کې گزارنه کیږي.
نو خو اوس ټکان کمربند دی، زموږ کور شاته طالبانی مخته حکومت دی، غواړو چې بولان ته انتقال کړو، هلته خپل د روژې مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو دا 15 ورځې کېږي چې په سرای کې ماسره پاته وه تړلې وه، بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سرای کې پراته وه غوره ایستلي دي، باندې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړي چې راسه خپل شی راوباسي، حکومت کار نه ده د ریبر سره خپل شی راوباسي. نو اوس موږ غواړو خپل کالي راوباسو، د پریوتال شی نه لرو چې پکې پریوزو یا پکې وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوښل سوی، په ډول ډول میوه دانو کرل سوی، دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوی ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کیږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کیږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړ یم چې د تېرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کیږي 22 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وزل سوی دی. د نادلی په ناکلاباد کې د ملي اردو د ګرځند ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خیل وی که دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د ده تازه دمې سرتیر نوی ورغلي، نادلی سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ټول وسلوال د خلکو د کورونو استفاده کوي، تر کشونه کښلي دي او پر افغان ځواکونو د ښکاري او نورو توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکات کردیم، قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی. وای دلته وضعیت خراب دی. موږ دوه ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شوراب څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتي ټانګونو ډیر په سرعت ناکلاباد ته مزان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، تر کښونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالی او ځاني تلفات ونه رسیږي.
از طرف ما اذیت او آزار او ګار نشه.
که څومره ناکلاباد پر اسمان یو شمیر کشفي الوتکې په څار بخ دي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کیږي. سره له دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالي زیان څخه یې مخه نیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي. دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډیسي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زمانم خیر محمد دی. زمان دغه ته زرغون کینته نو متوپونم پسرا کی مشل حکومت را غرض اسرایو کی ګرد برایې مو مشتل
کډ را پسې ده دا پلا د ایمانان باسو بیا کډ را پسې ده سخت دی بیخي سخت دی ورور سرایو کې تو پونه مشر دی دا ف طالبان دی هغه د سرایو څه ووزی نو ژوند وګزاره بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سونه د شپې را وتاي سونه د ورځې
شلک تکان و دا شې د چن پازابی اوستنه وی اوستنه میدا جنگ
د ولس مشتنه دغه د داسال د یو سری شپې د چبل مردا خو ما غنه پرېږدې سرایو شاته مینونه یشدې وای وزي دا خو دا توپونه را غورځي زموږ دغه شیله د چې دغه توپونه نه را غورځي سرایو ته بس خیر خیریت یا غه چار چم کینو بار سیده
د نادلی ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردوي. انجینر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګښت ډاډ ورکوي. هاشمی چې تازه د ولسوال په حیث ټاکل شوی دی وایي حالت جنګی دی، مشکلات ډېر دي، خو ډېر ژر به دغه سیمو څخه وسلوال وویستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
غټې مرمۍ خو د جنګ حالت دی، کېدی شي مخالفین له خلکو ډېر راغورځول کېږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول دوره ده، حتی چې هر انداخ کې یا هر ساحه چې غواړي چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدوي، هغه ساحه چې مشکل لري یا د هغه ساحې چې برید کېږي بیا هغه ساحه تر برید لاندې راولي. نو بې تسپیته کار نه کوي، دوی بې کومندي هم کار نه کوي. څرنګه چې معلومېږي دا لومړی ځل نه دی.
د دې سیمې په ویالو کې اوبه پریمانه دي، خو د کالکو او پلویو تازه کرل شوي اکثره کروندې تږې دي. په ډېرو شاړو مځکو کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي، خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې د روان وحشت ویره ښیي. دا یوازې د نادلي د نقل آباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلور لارې کیسه نه ده. دوې اونۍ پوره کېږي چې د هلمند په ګرشک، نادلي، مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سختو نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام، خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند، نادلي ولسوالۍ.
دا محمد الیاستی چې د هلمند د جګړو له لومړۍ کرښې درته رپورټونه برابرې وي. په رپورټ کې مو اورېدل چې په نادلي ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک له راز را ستونزو سره مخ شوي دي او زیاتره خلک امنو سیمو ته کډه شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو هم په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستی دي.
فارن پالیسی خپرونې د چابهار د بندر په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د مودي لوبه په ایران او افغانستان کې. د مقالې په پیل کې لولو چې د هند سرجاعظم نریندرا مودي تیره میاشت له افغانستان او ایران سره د ترانزیټ د مهمې لارې تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې هند به د ایران په دغه جنوبي ښار چابهار کې 500 میلیونه ډالر ولګوي او نوې ډیل ژمنه کړې ده چې د آزاد تجارتي زون د رامنځته کېدو لپاره به د چابهار ښار په نورو سیمو کې 14 میلیونه ډالر مصرف کړي. همداراز به د تړون له مخې له چابهار تر افغانستان پورې نوې لارې او د اورګاډي کرښه جوړه شي. د فارن پالیسی په وینا دا لاره به منځنۍ آسیا او ورها خواته د تجارت په یوې نوې لارې بدله شي. خبرونه بیا لیکي په ظاهر کې دا پانګونه لږه ده او له چابهار شپېته مایله لري. په ګوادر بندر کې چین 46 میلیارد ډالر لګوي، خو فارن پالیسی لیکي چې چابهار د جیوپولیټیک د ارزښت له پلوه ډېر مهم دی او د امریکا ګټې خوندي کوي، ځکه چې د امریکا دوه دوستانو هند او افغانستان ته ګټه رسېږي. د لویدیز دو نورو چاپي خپرونو بیا په افغانستان کې د یکشنبې د ورځې پیښو ته اشاره کړې ده چې دوه خبریالان پکې ووژل شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل خبرونه کې د امریکا د ملي راډیو یا ان پی آر د خبریال ډیوډ ګیل کې او د هغه د افغان ژباړون کې زبیح الله تمنا پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې د امریکا ملي راډیو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د خبریالانو د ساتنې په تیره بیا له طالبانو څخه د هغوی د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. ګل کې 50 کلن وو. د لتیرو نږدې 15 کلونو راهیسې د عراق او افغانستان پر پیښو راپورونه چمتو کول. اته د 10 کلن تمنا بیا فوټو ژورنالیست وو او د ان پی آر رادیو سره د ژباړونکو په توګه کار کاوه. دوی دواړه د یکشنبې په ورځ د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له افغان پوځ سره روان وو چې طالبانو ډزې پرې وکړې او ووژل شول. ګارډین پرسپانې هم همدا مسله راخیستې راولي کې چې له دغو دوو خبریالانو سره د ان پی آر راډیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا اوستاتی و هم سفر کاوه، خو هغوی روغ رمټ پاتې شول. ګارډین پر پیشه د افغان ولسمشر د خواخوږي پیغام ته اشاره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په وینا یې لیکلي دي چې دا پیښه یو ځل بیا هغه خطر را یادوي چې لا هم افغانان ورسره مخامخ دي.
د د کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلواله مخالفانو سره د جګړو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي سیرو مداخلو دوی ته جدي ستونزې برابرې کړې دي. د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. په اړه اجمل تورمان رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر سیاسي سیرې چې د هیواد مشري کوي په ځینو ولایتونو کې له امنیتي ځواکونو په استفادې سره هغوی تر خپل تاثیر لاندې راولي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ دا موضوع افغان امنیتي ځواکونو ته هم په یوې جدي ستونزه بدله شوې ده.
منګه متاسف یم په دې حال کې منګه ځوري ګو منګه پخپله پخپله وینو چې د امنیتی ځواکونه یو ډول په یو خوا یو خوا په بل خوا باندې په راز کې سیاسي چارواکي او سیاسي چارواکي مګه کسان دي چې ټول ملک رهبری کوي.
خو ښاغلی رحمان په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې د چا نوم وانه خیست ټینګار وکړ چې دوی د سیاسي فشارونو له کبله په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې موده مخکې په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په ځینو شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو څخه د خپل ځان په ګټه استفاده کوي. خو دغه څرګندونې د جنبش ملي غورځنګ د ویان دخوا نوې منل شوې. په ورته وخت د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په ولایتونو کې امنیتي ستونزې ومنلې ویل چې دغه ستونزې به تر یو وخته دوام وکړي. ښاغلی رحمان ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د پاکستان د استخباراتو او القاعده شبکې په ملاتړ فعالیت لري او د عمری په نوم خپل عملیات پر مخ وړي.
د طالبانو او نورو ډلو په نوم لشکرې طیبه چې تر شا یې ISI دی زموږ د هیواد په جنوب لویدیځ کې خپل فعالیتونه مخته وړي.
خغری رحمان ویل چې دغه ډلې په هلمند، بغلان، غزنی، کونړ، اورزګان، بادغیس، ننګرهار او کندز ولایت کې فعالیت لري. دغه څرګندونې وروسته تر هغې وشوې چې یو شمېر سناتورانو په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند او اورزګان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه شکایت وکړ او د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. خغری رحمان ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوس مهال هم د دوی لخوا په یولس ولایتونو کې اتلس عملیات روان دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د دې ویرې شته چې تیره اونۍ د یونان یو ټاپو ته نږدې د یوې لوی کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. که څه هم په دې وروستیو کې له ترکیې یونان ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو تک بهیر ډیر رو شوی خو د مدیترانې د سمندرګي له لارې چې یو خطرناک لار بلل کیږي ایټالیا او نورې اروپا ته د کډوالو په تیره بیا د شمالي افریقا د هیوادونو د وګړو د تک بهیر دوام لري. نوریاس نوري په رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM نن وویل چې تیره اونۍ به د یونان کریتا ټاپو ته نږدې د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کسان مړه شوي وي. دغه مرستندوی او د کډوالو ملاتړي سازمان نن په جنیوا کې وویل چې له دغې پیښې یو شمېر ژوندي پاتې شوو ورته ویلي چې په دغه کښتۍ کې چې له مصر څخه خوځېدلې او ایټالیا ته په لاره وه او د تېرې جمعې په ورځ ډوبه شوه 650 تنه سپاره وو. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالۍ نړیوال سازمان ویاند جول میلمن د غراز ویل چې د پلسګونو مړو سربیره چې جسدونه یې تیرې اونۍ وموندل شول 320 تنه تر اوسه لا درک دي او د دې ویرشته چې ډوب شوي به وي. په دغه نوې پیښې سره د روان کال پیل راهیسې د هغو کسانو د مړینې شمېر چې هڅه یې کوله د ښه ژوند په مقصد جنوبي اروپا ته ځان ورسوي 2809 ته رسیږي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ویان په وینا په مدیترانې سمندرګي کې سږ کال په ناوړه پیښو کې نږدې 1000 کسان مړه شوي چې دا په دې سمندرګي کې د تیر کال د نیمایي په نسبت لوړه شمېره ده. هغه وویل اوس د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې هڅه کوي د مدیترانې له لارې اروپا ته ورسیږي او هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی میلمن زیاته کړه یو علت چې خلک خپل ماشومان پر قاچاقبرانو سپاري چې اروپا ته یې ورسوي دا دی چې د ویزې د اخیستو پروسه ډېر وخت نیسي. ایرتریا، نایجیریا او ګامبیا هغه هیوادونه دي چې ډیرو ادباو یې ځان ایټالیا ته رسولی خو یونان ته بیا د رسیدلو کډوالو ډیری یې سوریان، افغانان او عراقیان دي. د هغه تړون له مخې چې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ په تېره مارچ میاشت کې لاسلیک شو د ایژی د سمندرګي له لارې یونان ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ بهیر چې یو وخت د ورځې زرګونو کسانو ته رسېده اوس د ورځې لسګونو کسانو ته راکم شوی دی. د کډوالو د سفر یو مهم هدف هم جرمني دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیره مې میاشت کې څه باندې 55,000 کسانو له دې هېواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د دغو پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله هم له سوریایانو وروسته افغانان دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واورېدل چې ویره شته چې د یونان یو ټاپو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله شاید له 300 زیات کډوال وژل شوي وي. سږ کال په سلګونو زرو هغو کډوالو هم روژه راغله چې په منځني ختیځ کې روان جنګ جګړو څخه اروپا ته پناه وړې ده. په ناآشنا محیط کې دېره دي، خو روژه څنګه ورباندې تیریږي؟ رویټرز خبري اساس په جرمني کې د کډوالۍ حال اخیستی او یو رپورټ یې برابر کړی چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د روژې د پایل سره سم د خیر الله سوید په نامه د سوریې یو کډوال وویل چې خدای ته دعا کوي چې میرمن یې چې د یونان په یو کمپ کې پاتې شوې ده جرمني ته ورورسیږي. هغه همداراز هیله څرګنده کړه چې کاشکې د مور د لاس مقلوبه چې د وریجو او غوښې کوفته ده او د سوری خلک یې په روژه کې تیاروي په دسترخوان درلودلی. د روژې په مبارکه میاشت کې اکثر خلک د روژه ماتي او ماښامنۍ لپاره خپل ملګري او دوستان میلمه کوي، خو د سلګونو زرو هغو کډوالو لپاره چې په سوریه، عراق او افغانستان کې جنګونو څخه تیر کال اروپا ته راغلي، سګنۍ روژه دومره خوندوره نه ده. په جرمني کې اکثر کډوال په داسې پناه ځایونو کې اوسي چې له شرایطو او خوراک څخه شکایت کړی. 25 کلن سوری کډوال خیرالله سویدی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښه خوراک نه وي روژه سخته ده. نوموړی د برلین شمال ته د کډوالو په یو پناځای کې اوسي، د میاشتې 140 یورو ترلاسه کوي او اکثریت یې په خوراکي موادو لګوي. سویدی او ورسره نور کډوال ډوډۍ، وریجې او سابه پخوي او ګډ یې سره خوري. خیرالله سویدی د روژې تر پیله مخکې په ټوکه ویلي و چې خپله میرمن یې یادیږي، خو په روژه کې یې تر هغې د خپلې مور د لاس خواړه ډېر یادیږي. د تیمپل هوف د پناه ځای چې 15,000 کډوال پکې اوسي، یوې چارواکې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د روژه ماتي لپاره خپلو میلمنو ته خورما او اوبه ورکوي. د روژې ورځ نسبت منځني ختیځ ته په جرمني کې 2 یا 3 ساعته اوږده ده. تر روژه ماتي نیم ساعت مخکې ګڼ کډوال د کافیتریا مخې ته په لیکو کې درېږي او چارواکي ورباندې خواړه او ډوډۍ ویشي. د پېشمنۍ لپاره هم دوی ته خاص خوراک لکه ډوډۍ، سوسیج، ماسته، پنیر او مربا ورکول کېږي. د محمد په نامه د سوریې د حلب یو کډوال وایي کله چې لمونګه ډوډۍ اضافه پاتې شي، مرغانو ته د دې لپاره اچوو چې هغوی موږ ته نږدې راشي او موږ او د موږ خپلوان یې وګورو. هغه وایي چې په اسلام کې د ډوډۍ غورځول ښه کار نه دی، باید بېوزلو خلکو یا څارو ته ورکړل شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
خبریاست تیره اونۍ په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 12 کاله کار وکړ او 2 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم 2 تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی و، ریل لاره ده. د سویس ګوتارت تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتارت تونل په ځینو برخو کې 1400 متره ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کېږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 3 شپېته باري اورګاډي او 15 مسافر وونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. اته نیمې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړې لیک پاړه د وضاحت وختلو لپاره کابل ته راغلی. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخان دروازې پورې خواته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه کې غرق شوي دي. او د ډیموکرات ګوند هیلاری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم خوشاله يم چې زه اجمل تورمن د انصاف په لټه کې د ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره يم. دا زلمو په دغه خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکو فضل آغا سونځ راخسته. د فضل آغا سونځ به واورو چې د څه سونځ لري.
د فضل آغا د لوګر ولایت د تاتور هونی سپلا اوسیدونکو او په اشتباه دغه مشکل خپل راغلی چې د خپل مشکل د تاسو حضور او د تاسو د رادیو له طریقه ټول وطنوالو ته واورو چې له موږ سره څه کیږي او څه سوي.
مشکل مصری دی صاحب.
مشکل خو د موږ حقوقي موضوع ده. په دې ارتباط بعد لګ کاشکې د تلویزیون له طریقه معلوم سي د ما د ټول اسناد راوړي دي. موږ مشکل د مزکه ده صاحب. موږ له 293 اسناد لرو تر دغه 1425 پورې او 1425 پورې چې اخري ځل د موږ مزکه تصفیه شوی ده په حکم د رئیس صاحب جمهور ټول تای مراحل سوی دي او د موږ اسناد تصفیه وی تللی چې قانون د حجاب کې دی راځي چې بعد له تصفیه څخه باید اسناد د حفظ لپاره آرشیب ته د اراضي ولیږل سي. موږ اسناد ټول حفظ دي او په سر د حفظ د اسنادو د موږ جناب حلیم پیدایی والی صاحب سره مشکل موږ ته ایجاد کړی چې دا مځکه دولتي ده دا تاسو مځکه نه ده. دغه موضوع ده د موږ صاحب.
تاسو دغه ستونزې راوړی پاړه چیري ورغلی کوم مراجعه ته او دا غوي جواب په دې اړه څه؟
موږ په دې ارتباط باندې باید عرض وکړم چې خپل جناب ولی صاحب ته هم ورغلی چې جناب ولی صاحب دغه د موږ ټول اسناد دي شرعي اسناد دي ټول مراحل طی کړي دي او موږ ته محکمه وثیقې را کړي لپخوا هم شرعي اسنادونه مو نو دغه د موږ موضوع حل ده. هغه جناب ویلی چې نه دا د موږ څېړنه نه ده دا د محکمه کار ده باید دا محکمه وڅېړي او بعد لغه سیدا کار وکړه د یو څو وخت وروسته د دموګه کورونه تخریب کړ په اثر د کورونه تخریب موګه بیا راغلی تظاهرات هم کړی د خپل د حق حقوق دفاع هم کړی موګه پارلمان دروازه مخ ته راغلی او په تقریبا په حدود 0 نفرو کې چې موګه تقریبا کم زیات 200 کور رنګ سی وو بیا په دغه مرجه ته موګه هغه خلکو کور ودان د موګه شکایت وورید بیا جناب والی صاحب د راغوړو تاسو به مخ مخ مستقیم من یو لبل سره کې نه یو خپل ستونز به ان شاء الله د موږ په حضور کې کړي حل لار ول
دا کورونه چا تخریب کړي
دا جناب والی صاحب تخریب کړي دي په حکم دي جناب والی صاحب تخریب سوي امنیتي ملي تخریب کړي
وسته سي غوښتنه څه ده
د موږ دا غوښتنه ده جناب والی صاحب نه نور ورګانو نه بیا خصوصا د محاکم نه محترم قاضی قضات صاحب نه د ټول عدلی او قضایی مراجعو نه چې موږ سره د قانوني چلن وسی خپل قانون صراحت لري دی قانون دی اراضی دی یو نویو موضوع نویو ماده صراحت لري چې کومه موضوع د تصفیه حل سو تصفیه ټول ته براهل سو اسناد به لیگل کیږي آرشیب کې به قیدیږي بیا حتی حکومت دغه د زفت یا د مصادره حق نه لري موږ سره به مورد به موجب داوه شروع شوی دغه داوه غیر قانوني ده هیڅ باید قابل د سمنه یا به حاکم ته باید قابل د سمنه ای
د انصاف پلټکه
د فضل اغا سنځمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه سلیم سالی دا منی چې د دوی کورونا وران شوی دی خدای وایي چې دوی د دغه ځمکه اسناد په واک کې نه لري کچېره د ځمکه اسناد په واک کې درلودل او محکمې ته وړاندې کړي وي نو بل شک چې محکمې به د دوی په ګټه فیصله کړي وا بورو چې خاغلی سالی په اړه نور څه وایي
لکه څنګه چې دردون کو تاسو ویلی دي که هم هونی سپلا سیمه دا زمکه چې دا دولت زمکه دا زغه څو ځل کله چې موږ لوګر ولایت لاړو موږ دا خلک دا وخته سیاست دا نورل نو ما خاطر دې لوګر محکمې ته دا مسله لاړو لوګر محکمې دا ټول دا دې موکلین راوخته څو چې دې استازي وو په محکمه کې خو ته ویل تاسو ته اسناد راوړل څنګه تاسو کومه ساز باندې نو که تاسو دا بل اخر دوی دا اسناد راوړل محکمه لومړی پریکړه دا وکړه چې دا نو که چې دا دولت و همدار څنګه د ورسه خپل د ولسمشر پرمان هم موجود ولسمشر پرمان او چې ټول غیر هغه ځنکه غیر قانوني سیمو کې تاسو کې جوړ شي هغه باید خونه ورشي په مخ اساس باندې یو کمیسون ټاکلو لوګر ولایت کې هم دا کمیسون په دغه کې امنیتي ځواکونه عدلي ورګانونه او ځینې نور رسنۍ غړي وو دوی ولاړل همدار کوم د لوګر ولایت امنیتي جلسې پرګره هم وکړه چې دا کور نه باید ونه راول شي ول اخر دا زموږه ځې ونه راول شو دا زموږه دوی دا وکړي خو اسناد په لاس نه لري
سالي صاحب خپله تشه دوی راغلي ول دوی ځان سره کافي ډیر اسناد نه راولي ول شي ول کیږي د 1992 نه تر 1988 پورې دوی اسناد لري په دې برخه کې
بل ما درته ویل کنه دا اسناد کیدې چې الوی کو زموږه چې دوی اسناد لري هم یو خو ویل دوی خلا لار محکمه ده محکمه د اوس محکمه کې دوی دوسه تاته ده د دوی دویم او دریم محکمه پاتې ده د کومې چې هغه خلاص نه دی چې هغه د نو خپل ثابت دي
سعید نو دوی وسو کې خیر صالح صاحب څه
خو ما ورته ویل چې دا کور نه نړی دی لري هم د 50 فټ په شاوخوا کې ورنه دې کولې چې خپل اسناد محکمې ته ویسي د محکمې خو دوی دوسه پرته ده ما ویل چې والله محکمې ته کړ کړې خو دوی مو درې پاتې دي خپل اسناد وړاندې کې چې د نوګه دوی نو محکمه به دوی کار باندې پیسې لکه خو کچې دوی نه محکمه به مجبور شي دا موږ دولت ته دولت پر باندې پیسې لوي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه شتا سی واوریدل هینمن يم چې هغه موضوعات شتا سی د موږ سره شریک کوي هغه ستوندې موږ تر یو حدا په دې توګه نږدې وو چې ورته حل لري پیدا کو تر بلې مو په لوی وبخم کې خدای سپارم په ټلو ټلو کې د ټلیفون شمیره هم ځان سره یاداش کړئ 0992 9 3 تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو ل موږ سره اړیکې ونیسئ خو نه ولرئ
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د شعر وختیا او آرام خاطر په هیله خوشاله يم چې ستاسو د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې او زه طاهر روشن هغه تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، راواخلو، ترتیب او تنظیم او وروسته یې خپره کړو. نو بیا په دې هیله یو چې مربوطه چارواکي ستاسو دغه پیغامونه واوري او ستاسو د وړاندیزونو، ستونزو او شکایتونو د رفع په لاره کې ګامونه اوچت کړي. نو په همدې هیله مو ستاسو د څو وروستیو ورځو پیغامونه راخیستي او د ازادي رادیو د لارې د چارواکو غوږونو ته رسوو. ستاسو څخه زموږ یوه هیله دا ده چې لطفا خپل پیغامونه لنډ او واضح ثبت کړئ ترڅو د دې پروګرام په محدود وخت کې د خبرولو ځای پیدا شي، او هم مهمه دا ده چې ستاسو په خبره باندې ټول پوه شي. همدارنګه هیله کوو چې د ځینو ناوړو کلماتو لکه پوچ ویلو، تحقیرولو یا تعدیلولو څخه ډډه وکړي چې په هغه صورت کې بیا ستاسو پیغام د خبرولو وړ نه وي او موږ یې نه خبرو. په هر حال په دې خبرونه کې مو ستاسو راغلي پیغامونه راټول کړي او بیل تبصرې درته خبرو. راځي چې وایو.
سلام علیکم، زه سمیر لایم د مرستان ایر د کندیش کلی د کندیش ورمثال د ناړی غیبان لار خلکو باندې باندې او هیڅ څه نه بیره چې مریضان ډېر په تکلیف کې د کویت او د کونړ میډیسان ویل خلکو سره باید تماس ونیسئ. دا څه سره د مسلمانان دومره په تنګ دي چې غلو په هغه کې لاس دا باید کوشش وکړي. مننه. آزادی رادیو تازه خانجان خون کې د کوستنړو ولسوالۍ د خیوي څخه اول سلامونه لیږم. فیض د سلام زمنګ سربند جوړي او په دې سره وړي کې یادې نو نو چوي دا کار د ځینې ته پرېږدي. فصلونه هم نه کېږي او سبزي هم نه کېږي، سول هم نه کېږي، جوار نه کېږي، موږ به څه وکړو؟ وسلام.
سلام علیکم روز عزیز الله، جبار خیرم دی شیخ مصری خارګوټ نن می تاسو راډی کني وره را روز داز مونږه دویم ځنګ چې تاسو دی ننګرهار او ولایت شیخ سرخود له سالي شیخ مصری خارګوټ مربوط او پس یو کله دا دین تاسو وو او مونږه دغه سرک مشکل لا چې مونږه دغه سرک ماجر شي پاکستان نه غړي مونږه دغه سرک نه پخېږي او خیله دا چې دغه مونږه پیغام لوړ مقامات ورته ترڅو مونږه سرک پوښ شي لنور ټول خدمتونه بارک او بودی ټول نه تیرې فقط دغه یو سرک مونږه پوښ کيم دغه ډیره ښه ده.
سلام علیکم، زه ترخم نلانه ډریوري مورور د زراجی پولیس نمنګ ډیر پازات کی اول ذری پاتکاو او څلور پاتکا شوري دي ورور غره رښتونه یای خلی سل په یو ځای اخلي سل په بل ځای اخلي 500 روپے وانی بل ځای اخلي چې بیا موټر درې اتصال د بل ځای اخلي بل ځای د خدای بل ځای د قران موږ دا دوه موږ یا دا موږ جوړ دی چې بل ځای موږ اولاد موږ دې چور پوجا کی و زه روان و ورو ورو پلی ټیم د موټر د شاو دا سوالي جما سره موټر جنا سره پلی ټیم د شاو وا باندې وا مو کاو دې ظالمانو بل ځای د خدای بل ځای د قران اشرف علي موږ له ځان دې ظالمانو بچ کی نو دا دې څه شو دې د لاګا او دا هر دې دا بې دې خام کې وکي وکاله وکاله کیږي څنګه دې ورو ولې هم تبديلې کنا دا څنګه مخه دا پټه کبي هغه دا دا څنګه چلې کرا او دې کوم دوی ځان نه مونږ نه اله کارا کا دا دې دا غوږ دې ورکړ نو موږ دې خوشاله دا کلم غوږ دې چې کمیسار بلم راشي دې ما په هغه دې خپل اخلا دې ورو ولا کمیسار دې کې ملامت نه اخلا دې دوی کار دا او دې پاخه ځان کتل کې مثال بدل شي بیور ما خپل کار زمارم خپل روپې خپل پولیس پات اخلي یو ځان ماري وار کوي ورو ورو موټر پر ایتل شي موټر شي ما ته ورو ورو هاتا هند کې ورته بيزي و درا کې بار درته ډرایورانو د بار ته ورو کې بار ګرداري کې ډرایور بار ور کوي کران ور کوي دا کوم ځم ولا کا دې پریا د خدای پریا د قران دې غوام ځکه خلاص کړي.
ازادي راځو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم جلو لوکار ولایت نه خبرې کوم د ماجرینو رئیس بلخی صاحب نه ماده غوښتنه چې دای وای 2000 پورې د ماجرین نور وغځي او پاتې دي چې جنگ ټول ماجرینو شروع کړی دا کوم افغانای په پاکستان کې پروت دا راځي جنگونه کوي او دلته کورونه تسکراتې دي باید چې څومره زر کېږي او دا صدقې کال کې راووځي په خیر او کیسه اخلاص سي. وسلام.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما پیغام نه چرسي. زابل ولایت نه غوښتله خبرې کوم. شادي کې مې د دغه اربکیان سودا شپازه بیسي. هیڅوک نه پرېږدي. شپاجې تړلې هغه نه پرېږدي. وروره چې غټه ژبه یې دا نه پرېږدي. وروره ناکم زیرې ناکم پازل. خیر خو موږ هم مجبوره کوي چې وشي ژمنانه.
السلام علیکم. عبدالله د زابل ولایت خبرې کوم. د پاکستان د شرمېدلې خبره چې نن بیا کړې ده وایي ځایونه تورستان په افغانستان کې ځالې لري، په افغانستان کې په ځایونه لري، دا مطلق درواغ دي. دا شرمېدلې پاکستان خدای دې په اټم استعمال کې د یین له طرفه سه چې د کوم مورال ده ولکه اختر محمد منصور د په ډرون باندې ونیستی او ملا محمد عمر د دولت ختم کوي. وسی عبت الله اخونزاده د شه عبت الله اخونزاده په نامه باندې د دې مشر ده دغه څنګه غوره پای به د غره کمی دا شرمېدلې پاکستان هغه وخت پرېږدي چې د غلامان سو افغانستان خلک به ټول د غلامان کیږي هغه وخت دا موږ پرېږدي. دا شرمېدلې پاکستان او ګلبدین حکمتیار چې دا خبره کړې د طالبانو باندې غږ کړل چې راسي د سولې خواته او ماشام دابل کمانډان طالبان کمانډان یادی او په یمن کې د کپه ګریش کې د دغه مرغ وکي. اوس خو امریکایان هم نسته. امریکایان خو مال 5000 د کله زر امریکایان د لیدي دابم په وخت سره دوه سره ووځي. دا ټول هغه خلک دي چې د پاکستان په ځاله کې ګټ پرتی دي. د پاکستان د ځاله ګټ ک پر ودر دي بیا به د چی شي خوري ټول افغانان در بازار کړ خدای مو در بازار وکړ او خدای سره دغه ورسله غواړم چې پاکستان مې وویلې خدای چې ته یې نصر لري خو یې ته ما خور واره ته د افغانستان مظلوم غریب ولس در بدر کوي لوټ لوټ کوي په دریابو دی وخولې په لیوانو دی در بدر کړو په مرمۍ او په بمانو دی ختم کړ نور لا څه غواړي د نن یوالي ټونه نشې چې د غیری د پاکستان باندې دی ولدا فشار نشه راوستای منځنۍ دي کې دا د نن یوالو مرستې دی پر باندې کړ پر ایران کې باندې کړې پر د پاکستان دیم باندې کې نو خو نه کوي نور می سر څونه غیر نه غوونه زړه درد کوي د خدای په امان.
سلام دا اجازه رادیو کې نو رنګ تاسو سلام علیکم. زه محمد جواد افغان دا په یان د کومند له تنویو ولې ستاسو په ځم زما ټول هو عدالت تخصیص په حکومت یو ګړو کوم کارښنه نه اړه غوښتنې نه اړه تاسو د خپل فار په ساتلو کې یو څه وګوره پاکستان ته نو وخت یې روان پر افغانستان هم نه خپل هم د پاکستان څخه چې مجاهدینو ډلې راځي د دې مګیو مجاهد نور څه لسته واسي د دې څخه چې هغه یو څیر پرورډلې وي چې لاغ څو څه په ځاله پنامه یې رومات پنامه یې کومندان طالب راځي د لاغ څو څه سره کابل سر کې او ټول څه په خپل واقع واخلې لاغ څه څه ورته د امریکا او غرمښتمو کې چې امریکایان او افغان څو تر ټولې هغه څه په لاس کې سره لاغ څه څه نور څه کې چیرې موږ ګورو په مدن ګرهار ولایت حاکم ولسوالۍ کې د ایت له تفصیلاتو څخه هغه د خپل فوج او پرلمان کې څه باراتي جګړه شروع ده د درجې ګټ څخه چې د پیغمبر څخه د ځوان څخه لکالین څخه خبر ورک فاته شوی دی او که چیرې ګور آیا ته هم دروازه را باندې وته نو ټول څه عدالت هم وختونه باندې خپل فار ته ځکه د سیاست او ته ها پر ها ته باندې د خپل ملي حکومت څخه د پاره کې مننه کوم د انې په موایې باندې یو ویا
اور بجرادو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات او دا څنګه غان د سی د پاکستان جنګالو نشي دا باید افغانان د وګړو یو ملکي سی او د پاکستان باندې عمله وکړي د پاکستان پر پېښور دا چې تیر کې پر کوټې پېښور دا خپل خاور جنازاد چې دا د دوه سو نه پر ځوانان جنګالي قرباني ورکوم او برابرونه چې دا چمن باندې عمله وکړي ترخان دی هغه خلک را پورته و دې با څو دغه د خپل خاورو په ځین آزاد کو وته دا
د درو ګرام ولایت د جراو ټول سوالي څخه ان دې ګل خبره کوم محترم د ساينس په هان د کار په هان ناشیده کی چې منصور صاحب د دې ټلوټ البته کی په ډرون البته کی مرخوي دي منصور صاحب ویل چې درې میاشتې په پاکستان د ایسای په مرسته
مړ شوی دی محترم، ځکه چې د ده پاسپورټ په داسې سرو لمبو کې نه پیدا کېږي چې دی چې دا اجازه د پلانکې دی، دا پلانکې دی، دی په وینو کې بور پروت دی. نو دا د پاکستان ناست دی، ما پر طالبانو ورونو باندې زغ دی چې محترم راشي افغانستان ته، افغانستان خود جوړ کړي، پاکستان دوه مخي سیاست لري، پاکستان د خدای منځنۍ کې نظري کې ویل چې په تور لیست کې د امریکایانو راشي، پاکستان موږ ټول افغانان راوځي په یو رقم تکم پاکستان منصور صاحب دوه میاشتې درې میاشتې مړ دی، ځکه چې د پرموټر باندې اوس یو فلم شروع دی چې موټر باندې سیل لمبي دی، په دغه حال کې د څنګه پاسپورټ راوخي چې د څه ګوښ زده ایران اجازه ده، د روسیې اجازه ده، پلانکې اجازه ده. نو پاکستان دغه منصور صاحب وژلی دی، نو موږ پر طالبانو پر مدرسه خو پر ډلې باندې زخ خو چې محترمه راشه د افغانستان د سوري سره یو ځای شه، د سوري عادي شورا سره یو ځای شه، وزیر ده دغه هم داسې شي لکه د منصور صاحب له پټلار صاحب له موږ د پاکستان په دوه مخه سیاست د دې فاز دا د منصور دی وزیر دی، دا دی وزیر دی، دا دی پیلوټ نه دی وزیر دی.
د ازادۍ رادیو ګرانه پر خون کې ځای خپل سلام وړاندې کوم. روس کو چل سلام درد ما پیغام ده، یو فساد ده، رشوت ده، چور چپول ده چې په سترګو نه لیدل کېږي، مگر یو بل فساد ده چې علنی لیدل کېږي. دلته په رحمان مینه کې طرف د شمال رحمان مینه ولکتون شمال طرف ته دی چې در سرک د کلکستان او دغه سرکو په منځ کې ده، دوه طرفه سرک قیر کړی ده، کانکریټ کې قیر کې ښی طرف ته او کیڼ طرف ته شمال طرف تھا نه پوهېږم چا ته لاړ شو، چا ته عذر وکړو، چا ته ووایو، علني په سترګو لیدل کېږي. لوی خیانت، لوی خیانت، لوی فساد ده. دا په دې چې هلته دکاندارانو دي پیسې ورکړلې، رشوت یې ورکړلې، پیسې یې وخوړلې. نو په دې اساس سره هیله لرم، عذر کوم چې دغه باد ورسوئ چې ولې زه یو ډګروال متقاعدم دلته، نور څه بیچارهګان غریبانو بیچارهګان دي چې په دې شهر باندې بل پویږي خبر هم نه ده. سلام علیکم، خدای بابا دې بر نه کوم.
السلام علیکم، حمید الله یم د کندهار څخه. په ټول محترم او اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو وایم چې د عراق کوم شهر شې دی چې دا یې شام پکښې کېږي، او د عراق ځواکونه هم دي، اوس د عراق ځواکونه حمله پر کوي، تیاری ورته نیسي. دا هغه شهر و میشتو عوامو ته دعا وکړي چې خدای تعالی جل جلاله یې سالم وساتي. ولې د عراق حکومت ورته وایي چې تاسو په بامو باندې سپین بیرغان کېږدوئ چې موږ ته معلوم سي، او هغه بېرحمه داعش به نو کوم تهدیدونه ودی ته کوي که تاسو بیرغ کېښوئ، که تاسو د دوی سره لاسلیک سواست، نو هغه خو یې علالوي یا یې وژني یا یې بنجانوي. نو دعا و هغه خلکو ته مشخص وکړو چې خدای تعالی جل جلاله سالم وساتي، او پر هر افغان باندې راغږېږي دا تهدیدونه د دواړو خواوو څخه. موږ ولیدله چې طالبانو مین پټاو کوي، پر یو عام سړي باندې پټاو سو، هغه شهید سو. طالبان دا له دغه سړي و پلار ته وویل چې 5000 به ماته جریمه راکوي، ودې زما مین دې را پټاو کړی دی، او که به دوی پټ کړي و د افغانستان حکومت ته به چا نور وښول، هغه به پر پټاو سو پر حکومت باندې هم به یې خلک را ایستل، وهل به یې په دغه اندازې پر چې ویشتلې لاږي. نو هغه د طالبانو سره هم وو، او هغه د حکومت سره هم وو پر موږ باندې. السلام علیکم، احترام او مال سم وخت مشه.
السلام علیکم، زه د خالقون د پکتیا ولایت سکمره ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د ګاردیز نه تر سکمره ولسوالۍ پورې لار کې طالبان راوځي، او لار کې تلاشیانې کی څلور دی یا پنځه دی، او بس خلک کته کوي هلته یوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لارې امنیت باید په کلک ونیول شي، کلک امنیت به دا لار کې ونیسي، نو ډېر خلک به وظیفو نه لاس واخلي په کورونو کې وکېني او نور وسره.
ما یو نور ما یو نور دا
ګران اورور، تاسو چې د خپل لور د ناروغي پاکله مشته پیغام پریښی دی، نو لمړی خو تاسو لور ته ژر تر ژره جوړتیا غواړم، او دوهم دا چې تاسو کولای سي خپل روغتیایي ستونزې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه سره شریک کړئ. دا خبرونه هر یک شنبه د ازادي رادیو څخه د ماپښین د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې په ژوندې توګه پریږي. نو تاسو هم ټلیفون وکړي او خپل ستونزې مو مخامخ ورته ووایست. د دا پروګرام نمبر زه تاسو ته وایم، لطفاً یې ولیکئ: 0 500 22 55. او یا بل نمبر 0 500 23 54. نو ان شاء الله چې حتمن به یو سمه مشوره درکړي. ستاسو د ټولو کورنۍ د بشپړې روغتیا په هیله. قدرمن اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو دوستانو پیغامونه مو پکښې خبره کړل، نو تاسو بیا هم خپل رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او ستونزې شریک کړي. زموږ د پروګرام د ټلیفون نمبر د همدې خبرونې په پای کې درته خبرو. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارس زما د همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د راغلو پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 500 23 41 16، او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
دمو